درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه و نیوی د ثور دوهمه او د میلادي 2013 د اپریل 22مه. په دې خبري مجله کې د انتخاباتو د کمیسیون له لوري په څو ساعتونو کې د زماني جدول د اعلانېدو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. زه عصمت څاروان یم، د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې ساعت په خبرونو پیلوم. د کابل پرلت کوونکو لشکيله خو د درو میاشتو لپاره د اوربند غشتنه وکړه. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله ډلوي متخصصان د سوریې په دوما شار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریټ سیمته رسیدلې دي، او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لسرجنیو مظاهرو مشر وای دی به نن له صدر اعظم سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسما اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ده دغه زماني جدول د کابل پر وخت 9:30 بجې اعلان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه ناپیلې ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لشکلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې شخ کوي. د کابل پرلت یو غړي احمد الله وزیری وویل
د افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي، طالبان، افغان دولت او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه. موږ په درې واړو لوریو یو ځای غږ کوو چې حداقل د درې میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي او بیا د دغه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې مذاکرات پیل کړي. روانو پرلتونو په ولس کې د سولې هیلې راټوکولې.
شغلی وزیر همداراز ویل چې د روان ثور یا غوی په یوه شتمه نیټه به په کابل کې د سولې او اوربند په نوم یو لوی غونډه هم جوړ شي چې لاري به دوی د نړیوالې ټولنې په ګډون د جګړې شکیل لورو ته خپلې غوښتنې ورسوي. په کابل کې د سولې او افغان شورنې په نوم د پرلت خیمه شاوخوا یوه میاشت مخکې ودرول شوه او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده چې د کابل پرلت کوونکو د معلوماتو پر اساس اوس شمېر 40 خیمو ته رسیدلی دی. پاکستانی سوداګرو د افغانستان په سرحد کې د هغې دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د پاړه چینار د سوداګرو د یوه استازي نذیر احمد له قبله لیکلي چې وایي د خرلاچي لارې د تړل کېدو له کبله د دوی سوداګر سخت زیانمن شوي دي. تېرې یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرم ایجنسۍ په لکه تیګه سیمه کې د دوو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتو کې 15 پاکستانی سرتیری وغوښتل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي و چې د دې نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې له ډیپلوماتیکو او پوځي لارو هوارې شوې، خو سوداګر وایي له تېرې اونۍ راهیسې چې د خرلاچۍ لاره تړلې پاتې ده، د دوی مالونه د خرابېدو په حال کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما شار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریټ سیمې ته رسیدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې متخصصان د اپریل د 21مې نیټې سهار د مشته څیرمه دې سیمې ته ورسېدل. اعلامیه زیاتوي نه یوازې د سوریې لخوا بلکې روسي پوځیانو د دغو متخصصانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. دغه متخصصان له یوې اونۍ راهیسې په سوریې کې ول او په دې نو بریالي شوي چې د دوما ښار د مشکوک کیمیاوي بریټ سیمې ته لاړ شي. دا بریټ د اپریل پر 1مه نیټه وشو. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او بریتانیا د سوریې حکومت د دې بریټ په ترسره کولو تورن کړی او تر هغه یوه اونۍ وروسته یې په سوریې کې هغه سیمې په نښه کړې چې دوی یې د سوریې د کیمیاوي وسلو مرکزونه بولي. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نه و رعایت کړی د پولیسو په زور زیاتي انتقاد وکړ. حسن روحانی د شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې دولتي تلویزیون خپره کړه ویلي چې تقوا ته د زور زیاتي له لارې وده نه ورکول کېږي. ولسمشر روحانی وروسته له هغه دا څرګندونې کړي چې د ایران په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې ښیي د ایران د پولیسو یوه ښځینه غړې یوه بله میرمن وهي چې پوړونه یې ټول ویښتان نه دي پوښلي. ولسمشر روحانی په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دې پیښې ته اشاره نه ده کړې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 19 د دې موضوع د پلټنې سپارښتنه کړې ده. او په ارمنستان کې د صدراعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي دی به نن له صدراعظم سرژ سرکیسیان سره وګوري. پاشینیان د شنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي زه به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او د قدرت د سوله ایز انتقال پر شرایطو خبرې وکړم. دی وایي دا لیدنه د سیمې پر وخت د سهار 10 بجې په پلازمینه یروان کې په ماریوټ هوټل کې په پام کې نیول شوې ده. د سرکیسیان دفتر تر اوسه پورې دا موضوع نه ده تایید کړې. د ارمنستان نوي ټاکل شوي صدراعظم د شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو له مشر سره د سیاسي خبرو غوښتنه کړې وه خو هغه مهال نیکول پاشینیان دا غوښتنه رد کړې وه. د دغه هیواد ولسمشر آرمن سرکیسیان هم د شنبې په ورځ د مظاهره کوونکو له مشر سره ولیدل. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس 2:00 دقیقې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو زماني جدول اعلانوي. د دغو انتخاباتو د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتي ارګانونو پر اقداماتو انتقادونه کیږي خو د دې کمیسیون وروستۍ هڅې ځینې کارپوهان د خوشبینۍ وړ بولي.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
چین په بدخشان ولایت کې د یوې غرنۍ لیواله تجهیز سره مرسته کوي.
د دې په خاطر چې د بهرنیو تروریستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی د فعالیت څخه څنګه او بالاخره دوی د منځه ولاړ شي نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت.
د کونړ ولایت په څو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو مخابراتي شبکې بندي کړې دي.
دا څونه وښولې چې مطلب به سیم او راټولې پیغام چې بند دي خلکو ستونزې به خېډي ریکلې دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي.
دا یو شمیر نور موضوعات په د خبری مجله کې له ازادي راډیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل ټاکل شوې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 2 ساعتونو کې د راتلونکو ټاکنو زماني جدول اعلان کړي. دغه کمیسیون یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه څه باندې 200,000 رای ورکوونکو نمونه لیکلي دي چې د ډیرو په نظر دا شمیر لږ دی. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي د انتخاباتو زماني جدول نن تر غرمې د مخه په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه زماني جدول د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د بهیر په اړه جزئیات تشریح کوي. هاشمی زیاته کړه
چند تاریخ مشخص است که در کدام روز
دی وی څو تاریخونه مشخص دي چې په کوم نیټو نوماندان خپل نمونه لیکي. د شکایتونو د ثبتولو ورځې کوم دي؟ لمړنی او وروستي نتایج څه وخت لانیږي؟ دا ټول هغه جزئیات دي چې په دې بهیر پورې اړه لري چې په مفصل ډول به نن پر 9:30 بجو اعلان شي. د انتخاباتو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر د حمل یاوري میاشتې پر 15 په ټول افغانستان کې پیل شو. شغلی هاشمی ویل تر اوسه د څلور دیش ولایتونو په مرکزونو کې سباندی 200 زرو کسانو نمونه لیکل چې په وروستي او څورزو کې تر ټولو لوی شمیر په کابل او تر ټولو لږ شمیر په میدان وردګ کې ثبت شوی دی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په برخه کې عامه پوهاوی لږ و. شغلی عبدالله د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی یعنی پروسه است.
دوی وایي څلور ټاکنې د همدې بهیر په بریالیتوب پورې تړلې دي. که خدای مکړه دا بهیر کامیاب نسی وروسته به د هیواد سیاسي وضعیت له ناخوالو سره مخامخ
سي. سیاسي کشور به چالش مواجه میشه.
دغو اندېښنو ته د انتخاباتو د کمیسیون غړي په ځواب کې وویل چې په لومړي سر کې کمیسیون هم د لږ کسانو د نوم لیکنې په اړه اندېښنه درلوده خو وایي وروسته دا شمېره لوړه سوه. د سید حفیظ الله هاشمي په خبره سره له دې چې خلک له نامنیو څخه اندېښمن دي پر دې بهیر یې باور تر یوه حده راکم سوی دی خو هیله یې وښوده چې د انتخاباتو د بهیر د زمني جدول په اعلانولو سره به دغه شمېرې نورې هم لوړې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان یا تلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوم لیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بېلابېلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دې اړه همدانن هم په جمهوری یعنی پرون هم په جمهوری ریاست کې بحث وشو چې له کومو میکانیزمونو څخه په استفادې عامه پوهاوی ډیر شي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوم لیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نوو لارو کار اخیستل کېږي، ښاغلی هاشمي یې په اړه وایي
د شورا علمای سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکي استادان سره، د مدني ټولنو سره، د شورا علی صلح سره، د والیانو سره، همدارنګه د سهرو تاریخ نه به هغه اعلامیې یا هغه طریقې چې دا خلک وهڅول شي چې په هغه کې هغه به هم په شنبې یکشنبې ورځ پهغون افغانستان کې او په کابل نه به شروع کېږي. تلیفوني شبکې چې دي د دې تاریخ نه به هم
د دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغېز به ولري.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
د نوی ملي جبهې مشر انوار الحق احدی چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوم لیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي.
په نظر په کافي اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ شوی، بل عکس عام پوهاوی هم ورکړي دا وخت ډېر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکله سره یو ځای کړي دي. له یو خوا خلک تذکره نه لري، اول به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي او بیا څه د نوم لیکنه څه ده کوي او نتایج را معلومیږي. دغه یوه هفته تیره سوې نه ده، خلک شکایتونه لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نېټه ټاکلې ده.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسیون له لورې د رای ورکوونکو پر تذکیرو لګول کېږي په کابل ښار کې خرڅېږي. که څه هم د جرګې غړیو په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې نه کړل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه سټیکرونه خوندي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لنډ بهیر، او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي، ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوی چې د ثور تر 23مه نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,90,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و وی ویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوم لیکنې د بهیر موده وغځیږي. د دې ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل. دې وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو او د کمیسیون د همکارانو په مرسته به یې مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حمایون محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و وی ویل د انتخاباتو لپاره په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د راتلونکو پرلماني انتخاباتو او سولې ترمنځ په تړاو لیکنه خبره کړې وای. راتلونکي انتخابات د سولې د ټینګښت یو برخه هم کیدای شي، خو خطرونه هم ورسره ملګري دي. د دې لیکنې لیکوال وای په داسې حال کې چې راتلونکي پرلماني انتخابات د اکتوبر د میاشتې لپاره پلان شوي، افغانستان دا فرصت لري چې منځلاري طالبان حکومت ته راولي او د اوږدمهاله سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. خو د لیکوال په باور په همدې انتخاباتو کې دا خطر هم شته چې وسنۍ هغه لړزانده ائتلاف زیانمن کړي چې دا مهال پر دې هیواد واک چلوي او یو لوی کړکیچ ته لاره پرانیزي. لیکوال زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې باید ټولې خواوې په ډېر دقت ډیپلوماسي وکاروي څو ډاډمن شي چې د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخابات په دې هیواد کې د سولې لپاره شته هیلې مړاوې نه کړي. د ډیپلوماټ په دې لیکنه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر پایل ته اشاره شوې او ویل شوې دا انتخابات تر 3 کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. لیکوال وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې رښتینو خبرو اترو ته د تېرې یوې لسیزې د بل هر وخت په مقایسه ډېر نږدې شوي. لیکوال زیاتوي په یو وخت کې انتخاباتو ته چمتووالی او له طالبانو سره د سولې خبرې ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې آیا طالبان به وغواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او آیا نړیواله ټولنه به په دې انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دې پوښتنو ته سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو په عین حال کې شوي پرمختګ ته هم یو خطر کېدای شي. عرب نیوز وی پانی په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو په وړاندې پښته غوښونه او خطرونه یو ریپورت خپور کړي. په دې ریپورت کې ویل شوی وسلوال طالبان او په ځینو ځایونو کې جنایتکار ډلې په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شرکتونه په نخښه کوي چې په دې هیواد کې امنیتي خطر زیات کړي او د مخابراتو د شاوخوا 3 میلیارد ډالر په ارزښت کاروباري له خطر سره مخ کړي. عرب نیوز په یو ریپورت کې د چارواکو او د ټلیفوني شبکو د کارکونکو له خولې وایي په افغانستان کې پر خصوصي مخابراتي شرکتونو د هغه یاغیانو او همدارنګه جنایتکارو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي چې له دې شرکتونو د باج په ډول پیسې اخلي. د عرب نیوز وی پاڼې په ریپورت کې راغلي په وروستیو کلونو کې کله چې ځینې خصوصي ټلیفوني شرکتونو د حکومت د مخالفو وسلوالو اوامر نه دي منلي، انجینران او کارکونکي وژل شوي. ریپورت وایي د موبایل ټلیفوني شبکو ځینې پایې وروسته لاغې د طالبانو لخوا ویجاړې شوي چې شرکتونه یې د طالبانو هغه غوښتنه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د فعالیتونه بند کړي له پامه غورځولې.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو په اړه هم یادونه شوې وه. د کونړ د چپې درې، ماڼوګۍ او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې بندې دي او د همدې بندوبست په وجه او د دې بندښت په وجه دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه له کونړ د روحلا انوري راپور واوري.
د کونړ د ماڼوګي او چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو تلیفوني شبکې بندې کړې چې له امله یې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
زما نوم وحیدالله صافی، د پیج درې اوسیدونکی یم. تقریبا دا څه اونۍ وشولې چې زموږ افغان بي سیم او ټولې پیاګان چې بند دي، خلکو ستونزې بېخي ډېرې کړي دي او تجارت هم ټول اوس نن سبا په ټلیفون دي چې خلک رابطې وکړي یو بل سره، مطلب یو بل ته اطمینان ورکړي چې زه داسې روغ جوړ.
نوم غلام حسین دی، یوه میاشت کېږي چې پیاګانې قطع شوي دي.
دوی وایي د تلیفون یوی اړیکې نیولو دپاره له چپې درې او ماڼوګي څخه وټپور او اسد آباد ته راځي.
وکي نو د یو کار دپاره موږ د دخنه د بره چپ درې نه درې څلور ولسوالۍ راتېرو دي. یو خبرې یو یو مشکل دپاره راځو، نو ډېر مشکلات سره موږ ګیري.
د معمولی مشکل قبل موږ وټپور ولسوالۍ ته راځو، زنګ او یو ټلیفون پسې زر افغانۍ لګو د چستینزو نه موږ راځو او وټپور له دغه زینه بس زنګ خار ته، نو دا ډېر مشکلات او سمخی.
خلق له وسلوالو مخالفینو غواړي چې باید ولست ستونزې پیدا نکړي او له حکومت غواړي چې د هر لارې کېږي باید تلیفوني شبکې بیرته فعال شي.
او که دولتي په لاس کې نیوي او هغه نشي کولای، نو قومي مشران دي منځګړیتوب کوي د مخالفینو او د دولت ترمنځ. دا خو یو شخصي کمپنی ده، د سره نه د طالبانو کار شته او نه سره د دولت کار شته.
په کونړ کې د مخابراتو رئیس ډاکټر سید احمد د شنبه پورز ازادي راډیو تول پوخا په کونړ کې داسې کومه ستونزه نه و موجود، خو څه موده کېږي چې تلیفوني شبکو ته د وسلوال مخالفینو لخوا ګواښونه زیات شوي او دوی هڅه کوي چې چیرته مخابراتي شبکو کار بند کړي بیرته پیل کړي.
نور ځینې کې لازمي دي بندي شوی په پیج دره کې زمونږ تقریبا چې و پایګان زمونږ د بند دي د ایم ټی ان د خوانه سلام دوه پایګان وي هغه آزاد وي. دا دوه ورځې کېږي چې ګل دره کې و کې هغه بند کړل.
ازادي راډیو ته پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوي چې چوکۍ ولسوالۍ اړوند په دیوګل او د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او همدارس د وټپور په یو شمیر سیمو کې هم د وسلوالو د ګواښونو په وجه تلیفوني شبکو خپل کارونه بند کړي دي. تر اوسه داعش ډلې د تلیفوني شبکو د تړلو او د هغه د لاملونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د چین لوی درسیز په بدخشان ولایت کې د افغان ملي اردو یوې غرنۍ لواء ته د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. د دې شورا وایان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر چین ته د خپل سفر په مهال دا غوښتنه له چین څخه کړې وه. قادر شاه د دې لواء د تجهیز د څرنګوالي په اړه فریبا ظاهر ته وویل غرنۍ سیمو
کې د توریستانو فعالیتونه محسوس دی او احساسوی دی. مشخصا به چین سره په پوله باندې چې د بدخشان سهرازی په دې سیمو کې بهرني توریستان یا د ترکستان شرقي د خپلواکۍ غورځنګ کې ریایم ورته ویل کېږي د دې فعالیتونه هلته محسوس شوي دي. د دې په خاطر چې د بهرنیو توریستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی د فعالیت ساحه تنګه او بالاخره دوی د منځه ولاړ شي، نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت دی. دا غرنۍ لواء به د افغانستان د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ایجادېږي. یوازې له چین څخه د دې لپاره چې دا لواء په هغه ساحه کې نږدې ده، نو دوی د تجهیز او دوی ته د امکاناتو په برابرولو باندې له چین څخه د همکارۍ غوښتنه وشوه. خپل چمتووالی ښودلی او وګورو چې تر کومه کچه پورې دا کار عملي جنبه خپلوي.
آیا دا تر اوسه مشخصه ده چې څه ډول همکاري، مثلا آیا چینایي ځواکونه هم راځي، یعنی په دې لوا کې په مشترک ډول دوی په دې سیمو کې ګزمې کوي؟
اصلا قطعا افغانستان پرته له هغه هېوادونو سره چې دوی موږ ورسره رسمي تړونونه لرو د دولتونو په کچه باندې، هغوی خپل حضور لري دلته په افغانستان کې. له هغې پرته نور هېڅ ځواکونه په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مونږ د چین څخه غوښتنه داده تر څو هغه ځواکونه چې د افغان ځواکونه دي، بیا افغانان دي، د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوی دي. مشخصا دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوی دي. صرف د دوی سره دی د اکمالاتو په برخه کې او د تجهیزاتو په برخه کې ورڅخه د همکارۍ غوښتنه شوې ده. له دې ورهیخوا قطعا داسې کوم بحث نه دی شوی چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره په ګډه یا ګزمې کوي یا به مشترک به نظامي پروګرامونه برنامې عملیات ولري.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د مظاهره چانو مشر ویلی چې دی به له صدر اعظم سره نن وګوري او د هغه د استعفا او د قدرت د سولیز انتقال پر شرایطو به ورسره وغږیږي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان د شنبه په ورځ په پلازمینه یریوان کې جمهوری څلورلارې ته ولاړ څو د زرګونو مظاهره کوونکو له مشر نیکول پاشینیان سره وګوري. دا لسمه ورځ ده چې دوی د نوي صدر اعظم د ټاکل کېدو په اعتراض راوتلي دي. ولسمشر له سختو امنیتي تدابیرو سره په داسې حال کې چې مظاهره کوونکو د سرج سرکیسیان پر ضد شعارونه ورکول، د نیکول پاشینیان او دوو نورو کسانو سره د لسو دقیقو لپاره خبرې وکړې او بیرته ولاړ. ولسمشر ارمن سرکیسیان تر دې وړاندې د روان وضعیت آرامولو لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه، خو اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د نوي صدر اعظم هغه غوښتنه هم رد کړه چې د مظاهرو د ختمولو په هدف د مخالفینو له مشر سره د سیاسي مذاکراتو په اړه کړې وه. نیکول پاشینیان ویلي وو چې اعتراض کوونکي حاضر دي چې یوازې د سرج سرکیسیان د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. سرکیسیان دوی دورې ته ارمنستان ولسمشري کړې ده او د اپریل پر نهمه د صدر اعظم په توګه ونومول شو چې د اپریل پر ولسمه نیټه د پارلمان لخوا تایید شو. په وروستیو ورځو کې چې پولیس هڅه کوي د اپوزیسیون پلویانو لخوا د لارو د بندېدو مخه ونیسي، سلګونه تنه نیول سوي دي. یوازې اویا تنه د شنبې په ورځ د پلازمینې په بېلابېلو برخو کې ونیول سول. دغه مظاهرې د ارمنستان نورو لویو ښارونو ته هم غځېدلې دي. چارواکو خبریالانو ته خبرداری ورکړی چې د پولیسو د اقداماتو څخه په یوه مناسبه فاصله کې واوسیږي.
دا هم د خبری خبرونې ځینې مهم د مهم خبرونو ځینې مهم سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ولسی جرګې ولسوالي شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلان شي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. د کیمیاوي وسلې د څار نړیوالې ادارې متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک بریدې سیمې ته ورسېدل او د ایران ولسمشر د هغې مېرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبری حجاب نور رعایت کړي د پولیسو پر زور زیاتی انتقاد وکړ. زموږ شخص آزادی رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
اگران خوری لمړي سر کې خو بزن را پیژنې.
زما نوم سارا ده. د کابل د مامال جوی پنځمې ماسله يم.
د څوم کال سارا جانې؟
ته پینځم صف ماسله.
سارا جانې، خلکو موږ ډیر ډاروي وای چې تب ډیر سخت ده او کله چې تب وایس ویښتان دې تویږي سر دې سپینېږي، څنګه تب سخت ده که نه ده ویلي؟
دا خبره خو رښتیا ده چې تب سخته ده، خو بیا خپله د خپله محصل پورې اړه لري. څنګه ده چې مثلا ما ځینې محصلین دي چې ډېر درس وایي، ډېر کوشش کوي، ډېر راکوي، نو دوی ته هېڅکله دا تب نه سخته نه ده او نه ورته سختې اوسي، ځکه چې دوی خپل زحمت باسي، خپل ځان رسولی شي هر ځای ته. چې محصلین درس نه وایي نو هغوی په رښتیا ورته هر څه سخت ښکاري.
کوم مضمون ډېر خوښېږي؟ مضمون لري څو دي؟
زمونږ مضمونونه خو ډېر دي، خو زما چې خپله ډېر خوښېږي، ما فیزیولوژي ډېره خوښېږي، ډېر دلچسپه، ډېر ښه مضمون ده.
تر اوسه پورې خبرې په دې پنځو کالو کې چانس نه خوړلی؟
د الله فضل ده، نو ښه زه خپله ښه ډېر زحمت باسم، هغه کوم تر اوسه پورې نه کوم چانس څه نه ده خوړلی.
ډېر ښه، ماشاءالله ماشاءالله، خدای دې همداسې بریالی لره. په نورو وختو کې هم دا راته وایي چې څنګه رسېدګي کوی شي هم درسونو ته هم کور کارونو ته؟ څنګه
زه خپله مهال ویش لرم، نو خپل په تقسیم اوقات باندې مخکې ځم. که تقسیم اوقات نه لرو خو حتمان نو خلاصې د کولای نه شو، خپل تقسیم اوقات به هم ګډ وډ اوسي، خپل درسو ته وخت نه لرو، خو همدا ده نو چې زه خپل تقسیم اوقات په مطابق مخکې ځم.
تاسو خو به نه شي چې کله امتحان نه لري او مېلمانه راشي بیا څنګه که درس وایي مېلمنو ته رسېږي بیا څنګه؟ موضوع
داسې خو ډېر شوي دي، خو زمونږ بیا کورنۍ کې نو ما سره ډیر هغه کې کار نه کوم، خپل درس وایم، خپل اتاق کې اوسم. کله چې د نوی طب شروع کړ اوس ماشاءالله پنځم کال، څومره تغیرات خپل وجود کې ولیدل؟ ډیر. نو کله چې مثلا یو مسل نه وي، یو رشته ته ورځي هلته درس وایي، هغه کې خو ډیر سخت دی، مشکل اوسي. خو بیا نو چې کله اوس هر کال مخ په مسي، ډیر پیشرفت کوي، ډیر څه نه زده کوي.
ډیره زیاته مننه کوم ګرانې خورې،
تاسو نه هم ډیره مننه.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پرې دوام کوي. د په راتلونکو خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي، دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس بل خبری مجلل لرو چې جاوید نعیم.